ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. د غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ ویشت وسلوال طالبان وژل شوي او د یمن کورنۍ جګړه د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه ملرو خو پیل خبرونه کو. فرشته جلالزی په ستړیو کې د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرانو سره ګوري او د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانیستله. ښاغلی غنی د لار د پرانیستلو په مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل:
هدف افغانستان از مردم افغانستان از دولت افغانستان
دوی د افغانستان د افغانستان د خلکو د افغانستان د دولت او د افغانستان د اقتصادي قشر هدف وصل دی، نه فصل موږ جدایی او انزوا نه غواړو. د غنی دا وینا د افغانستان دولتي ټلویزیون خپره کړه. د افغانستان ولسمشر نن د هرات ښار حلقوي سرک هم پرانیست. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیه سره وصلوي. په دې ډول افغانستان کولای سي چې حتی اروپایي هیوادونو ته تر ډیره حده د ځمکې له لارې خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. خلیلزاد به هغوی ته په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو د خبر پاڼې په حواله ټاکل شوي چې په نویو کتنو کې د افغانستان د سولې په ارتباط د خلیلزاد په رول هم خبرې وشي. خلیلزاد به د ناټو د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا وکړي. د زلمی خلیلزاد د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وټاکل سو. دا له هغه راهیسې د زلمی خلیلزاد دریمه رسمي دوره ده. خلیلزاد به په دې لړ کې متحده عرب اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل سوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرازق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خپلو مړو د انتقال لپاره وروسته په سیمه کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې چې یو پولیس پکې ووژل سو. د بلخ چمتال ولسوالۍ له سرې پل سره نږدې او د بلخ له ډیرو ناامنو ولسوالیو ده. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ خبرې غندلې دي. د روسیې د ګاز دا نلیکه په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته تیریږي. د نورد سټورم دوه پروژې یوه ځانګړتیا دا ده چې په اوکراین کې نه تیریږي. د اروپا پارلمان د ډسمبر په 12مه نیټه په یوه نوي پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوه سي. په پریکړه لیک کې ویل سوي چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته د پروژې پلان محکوم کړ او د امریکا پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژۍ د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. پر دې پروژه یولس میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا نن وویل چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. زخاروا وویل چې د امریکا دریځ غیر منصفانه رقابت څرګندوي او دا پروژه چې د هغې په وینا یوازې تجارتي اړخ لري تخریبوي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د یوه چټک ریل د ټکر له امله نه تنه مړه او څلوېښت زخمیان شوي دي. د انقرې والي واصف سهین نن خبریالانو ته وویل چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال د یوه چټک ریل سره ټکر سو. د دریو زخمیانو روغتیایي حالت نازک بلل سوی دی. دا پیښه د انقرې په لویدیځ کې د مرسندیس په نوم د ریل ګاډي په تمځای کې شوې ده. په هغو عکسونو کې چې د پیښې له ځایه خپره سوي لیدل کیږي چې د بیړنیو حالاتو ځانګړي کارکوونکي د پیښې په ځای کې د زخمیانو د ژغورنې هڅې کوي. په ایران کې یو سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 50 ورځو غذایی اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ د ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته نن دا خبر ورکړی دی. د وحید سیادی ناصری خور ویلي چې چارواکو هغوی ته خبر ورکړی چې ورور یې پرون د قم ښار په یو روغتون کې مړ سوی دی. وحید سیادی ناصری په ایران کې له پیژندل سوو سیاسي فعالانو. هغه په 2015 میلادي کال کې د ټولنیزو رسنیو پر شبکو د ځینې معلوماتو د خپرولو په تور ونیول شو. پر هغه تور ولګېد چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ته یې سپکاوی او د دولت پر ضد پروپاګند کړی او په اته کاله زندان محکوم شوی و. او د روسیې حکومت د سلواکیا یو پوځي ډیپلومات د نامطلوبو کسانو په لیست کې اچولی دی. د روس سلواکیا حکومت د نومبر میاشتې په وروستیو کې په براتیسلاوا کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د دفتر یو غړی له خپلې خاورې ایستلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانی ماریا زخاروا نن په یو بیان کې وویل چې د سلواکیا له خاورې د دوی د ډیپلومات شړل غیر دوستانه کار و. زخاروا وویل چې دوی په مسکو کې د سلواکیا د سفارت یوه ډیپلومات ته دوې ورځې وخت ورکړی چې له روسیې ووځي.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت وګورئ وګورئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات کې د لاجوردو تاریخي لار پرانیسته. دا لار څه شی دی؟ د افغانستان د خلکو لپاره به یې ګټه څه وي او په اقتصادي برخه کې له خلکو سره په څنګه مرسته کولی شي؟ په دې اړه نه یوازې دا چې له کابل نه رپورټ لرو، همدارنګه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم درسره شریکوو. د امنیتي مسلو او امنیتي پیښو په ترڅ کې اوري چې د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د دریو پاکستانیو په ګډون شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د کورنۍ جګړې د سوله ییز حل په هدف په سویډن کې نن روانو خبرو اترو وروستۍ ورځ ده. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم به تیروي. د افغان ولسمشر لوري د لاجورد دولار پرانستل شو. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجورد تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د غلارې په پرانستو سره به افغانستان یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازو بدل شي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان اوس د گاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو لګواخونو خلاص شوی دی. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د دغه لارې په پرانستې سره به افغانستان نه یوازې د مرکزی آسیا بلکې د قفقاز او اروپا په دروازې بدل شي.
ما نه تنها دروازې نیمه قاره هند هستیم.
دوی موږ نه یوازې د هند نیمه وچې دروازه یو بلکې اوس ان شاء الله یو وار بیا د منځنۍ آسیا، قفقاز او اروپا دروازه یو. ولس کال وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې او څلور کال وړاندې بغواخل کېدل چې کدا یا هغه سرحد در باندې وټړونو د خوراک ډوډۍ بونه لري. خو نن افغانستان نخلول شوی دی. د افغانستان هدف وصل دی. افغانان د وصل خلک دي نه د بیلوالي.
ما مردم وصل هستیم نه مردم فصل.
خغلی غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري بلکې د ځمکې لارې هم له ډیرو هیوادونو سره ونخلید. د زیاته کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جدایی نه د غوښتې بلکې هر وخت یې هڅه کړې چې د نړۍ د وصل نقطه شي وړي کې ورغوي. افغان ولسمشر همدا شان ویل چې د لاجوردو په څیر به نورې لسګونې لارې هم وویني چې په اترس کې به دا وطن په پښو ودرېږي. په دې پرانس غونډه کې د افغان چارواکو سربیره د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستی و. دغه غونډې ته د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد حمید تحماسی وویل چې د دغه لارې د پرانستې په لومړۍ ورځ 138 افغاني محصولات او تولیدات چې په 9 افغاني موټرو کې بارو چین او ترکیه ته واستول شول. د په خبره په دغه تولیدات او محصولاتو کې کشمش، کنجد، پومبه او د هندوانو تخم شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارې به له هغه لوري هم له وارداتي مالونو ډکې راستنیږي. د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان افغانستان ترکمن باشی بندر ته چې کسپین بحیره سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځای بیا د ترکیې له لارې آزاد اوبو سره نخلي. افغانستان کولی شي چې له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخشان لاجورد له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. د راپورونو په اساس د دې لارې تړون د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو. افغان چارواکي وایي چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي. افغان محصولاتو ته به لا ډیر بازارونه پرانیستل شي. د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډیر شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 3 کاله وړاندې ویلي وو چې د لاجوردو د لارې په پرانیستو سره به افغانستان 80% صادرات او واردات له اروپا سره ولري. له دې وړاندې به د افغانستان محصولات او تولیدات د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې اروپایي او نورو هیوادونو ته صادرېدل چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د افغانستان په صادراتو او وارداتو ناوړه سویرې غوړاوه. افغان چارواکي وایي چې افغان سوداګر به وکړای شي چې د کراچۍ په پرتله په کم وخت او کم لګښت سره خپل توکي د لاجوردو له لارې ولېږدوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون اداري پلاوی د دغه لارې د پرانیستې هرکلی کوي او وایي چې دا د افغانستان د اقتصادي ودې او امنیتي ثبات لپاره یو مهمه او بارزښته پروژه ده. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لاجورد لار پرانستل د افغانستان د ثبات لپاره ډیر ګټمن او د اقتصادي لحاظ هم ډیر ګټمن دی. په خاطر چې اول په سیاسي لحاظ کې به یو مشترک منافع اقتصادي منافع رامنځته شي چې د منطقې د ثبات لپاره شاهم ګټمن دی. امیدوارم چې دغه لار د همیش لپاره خلاص کوسی او زموږ تاجران زموږ هیوادوال چې په دغه استقامت کې تجارت کوي او دوی په ښه زمان او ښه وخت پورې د خپل تجارتي مالونه راواستي او بیرته راوړي.
ښاغلی بهادری له حکومت غواړي چې باید په کور دننه د صادراتو د ودې لپاره هم کار وشي تر څو افغانستان په کور دننه په ځان بسیا او تولیدي مواد له همدې لارو نورې نړۍ ته صادر شي. نوموړی همداشان د لاجوردو د لارې د ښه مدیریت غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د دې لارې په ښه مدیریت سره پراخه اقتصادي ګټه خپل کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دا اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لاجوردو تاریخي لار پرانستله. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکو د دې لارې پرانستل د سوداګرۍ لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع د اړخ څېړلې.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه تمامېږي. ښاغلی نصرت ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات په استفاده از
دی وی د لاجوردو لار زکه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درالیک ښه تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړی دوره کې لخپلو تجربو څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لار ستونزه نه وي سوداګر لا هڅیږي چې سوداګري وکړي او د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سہولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داسې حال کې د چنن پنځشنبه د لاجوردو سوداګریزه لار پرانستل شوه او لکلونو انتظار وروسته په افغان تولیداتو او محصولاتو بار نه لاري موټرې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لوري وخوځېدې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي اټکل دا دی چې له دې لارې د مالونو لیک تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یاد خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلېږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغو هڅو او کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالیه او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی په دې باور دی چې د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
روسي کړنې چې تر سره شوې دي کاغه د هوایي دالیزونو مسله ده، کاغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ د تجارت ملي پالیسي هم نه ایسوي. دا هغه کړنې دي چې به موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې لا پرانستو وروسته په سوداګرۍ برخه کې له دې لارې کار واخلي او پراختیا ورکړي. د همدې لارې په موضوع کې پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستې یو مهم اقدام بولي او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې پراخې اقتصادي ګټې او زمینې رابرابرې شي او همدارنګه به په امنیتي او سیاسي ثبات کې هم مرسته وکړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد بشیر دودیال سره زما همکار مرکه کړې ده. مرکه اورو.
رښتیا هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلود، دا د تاریخي لحاظ د اقتصادي لحاظ په دغه وخت په دغه عمر موده کې د دې اهمیت موږ نه و هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپله حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقمندې ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منطقوي ارزش پیدا کوي او افغانستان په دې کې بیا مرکزي حیثیت لري، نو د افغانستان دغه ستراتیژیک اهمیت او د بل خوانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لاره نه لري، صرف دغه د وچو بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغې لارې تیریدل د دغې منطقې نه د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظ معلومدار موږ محلي کارګران د دغه لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظ دا یو مستقیم اقتصادي ګیلدي دي چې موږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې تر څنګ موږ ډېر دې ته خوشبین یو کله چې دا ډول پروژې دغه یوه یوه سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوتیږي او دغه شاوخوا بالکله کله چې موږ ویلي چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو لپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هېوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زموږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگله او ناامني چې ده دا منطقوي ده، او دلته بعضې کسان په دې کې لاس لري. هغه لاسونه د دې جنګ نه، د دې ناامني نه خود به خود لنډېږي کېږي. دا لاره
پوهان صاحب، تاسې د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږېدئ. د دې تر څنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې، مثلا تاسې ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي، د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي، نورې کومې اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته برابرېږي؟
کله چې یو لاره د یوې منطقې نه تیریږي، هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري. دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي. د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د دې د انتقال بعضې خدمات عرضه کول دا ورسره خامخا پیوست وي. دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي، بعضې سټېشنونه او هوټلونه او د انرژیکي منابعو تامین یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري. دا چې د استخدام فرصتونه ایجادي وي، دا په خپله اقتصادي تاثیرات دي.
استاذه که زما وازه اوري، اوس چې دغه لار پرانستل شوه، د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه، لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې، په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي؟
دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره ولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې بعضې فرصت له لاسه ووتل او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په معاصر شکل سره استفاده ونه شوله بعض موږ تاسې یو تشویش دی هو رښتیا هم یعنې دغه د ولسو کلونو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا ما باده دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي او دا هم د تاکید وړ ده. ولې موږ په دې باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده، یوه نړیواله پروژه ده. په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي. شاید هغوی داسې فرصت موږ افغانانو ته زموږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ورنه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي.
دا ننګرهار پانتون استاد بشیر دودیالو چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي او اهمیت په اړه غږیده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست انتخاباتو د سبتنام پایل ته یوازې اته ورځې پاتې دي، د جمهور ریاست یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې انتخابات د وري په یو دیرشمه نه ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
اته ورځې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته د سبتنام لړۍ پیلېږي، خو یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهور ریاست انتخابات به په ټاکل شوي وخت یعنی د حمل په یو دیرشمه ترسره نه شي. د کورنیو چارو د پخواني وزیر محمد عمر داودزی د دفتر یو ویان ویلي چې ښاغلی داودزی د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه دی، خو اوس عمر داودزی د سولې علي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د ښاغلي داودزی د دفتر ویان سید میسم احسانی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عمر داودزی زکه د سولې علي شورا د دارالانشا ریاست ومانه چې په خبره د حمل په یو درشمه د جمهوری ریاست انتخابات نه ترسره کیږي.
ما متخید به یستم که
دی وای موږ په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات نه ترسره کیږي او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنیو شرایطو کې وضعیت داسې مختراغه د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو، افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته پر رسیدو باید فکر وکړو. د ټینګار کوي چې ښاغلی داودزی به د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلویش په اساس چې وړاندې نشر شوی د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کیږي. په همدې محلویش کې راغلي چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه یعنی اته ورځې وروسته پیل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوری ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ته ورسیږي. له دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید جمهور ریاست انتخابات وځنډیږي، خو د ملي یووالي د حکومت مشرانو وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې ویاندې شایما عالم سروش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. له بل خوا تر دې دمه لا یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او جریانونه نه دي توانېدلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي و چې د دغه ائتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسېدل او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ائتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي و چې د انتخاباتي ټکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمېر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید د بملاتړ وکړي وړاندې ویلي وو چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیداتوري پریکړې پر خپل ځای دي. تر دې دمه لا د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټکټ په اړه معلومات نشته، خو یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور دری او د ګیلانی کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوې دي. دغه سرچینې په وینا چې د لومړی مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال مرستیال په توګه د محمد محقق په ټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټیکټ تړل شوی او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسون کې خپل ځان د ولسمشری د انتخاباتو د رسمي کاندید په توګه ثبت کړي. خو دا چې تر دې دمه بیلابیل سیاسي ګوندونه او جریانونه د انتخاباتي ټیکټ په جوړولو نه دي توانېدلي لامل یې څه دی؟ د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا وای خاغلی داودزی باور درلو چې د حراست او ثبات شورا به کاندید کړي، خو دغه شورا له داودزی سره د کاندید په توګه هوکړه ونه کړه. انورالحق احدی هم هیله لرله چې لوی ملي ائتلاف به کاندید کړي، خو دغسې ونه شول. زه باور لرم چې تر دې دمه د خاغلی اتمر ټیم قوي ښکاري، ځکه زما د معلوماتو له مخې چې خاغلی مجددي، پیر ګیلانی، سید منصور نادری، یونس قانونی او خاغلی محقق د اتمر تر څنګ ولاړ دي. انورالحق احدی د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر او د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته په دې اړه چې آیا په انتخاباتو کې به کاندید وي او کنه وویل چې د کاندیدانو د رسمي نوملیکنې پورې به خپلې پریکړې وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مې وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریگزټ یا لدی ټولنې د برتانیا د وتلو د طرحې په اړه د لا ډیرو امتیازاتو په لټه ده. تھریزا مې دا څرګندونې څو ساعت وروسته لاغې وکړې چې په یوې رایګیری کې وتوانېده د خپل ګوند باور رای بیا ترلاسه کړي. فریوا ظاهر په اړه تفصیل لري.
څو ساعت وروسته له هغه چې د برېټانیا صدر اعظم تھریزا مې د خپل محافظه‌کار ګوند د مشرۍ لپاره د باور رای واخیستلې، د خپل پلویانو او د ګوند غړو د دې اقدام ستاینه وکړه. ویل د هغو کسانو اندېښنې هم واورېدلې چې د دې پر ضد رای ورکړې وه. مې وویل تر دې رایګیری وروسته اوس د تاړتیا ده چې د بریگزټ د عملي کېدو دنده پر مخ بوزي او د برېټانیا د خلکو لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي.
سو هیر از اور رینیوډ میشن delivering the brexit
دا وی اوس زموږ د نوي ماموریت وخت دی. د بریگزټ عملی کېدل چې خلکو رائے ورکړي دي، د هیواد بیرته یو ځای کېدل او د یو داسې هیواد جوړېدل چې په واقعي ډول د هر وګړي لپاره کار وکړي.
truly works for everyone
تریزا مې همدارس د دې مخالفو رائے ورکونکو په اړه وویل، کله چې زه د دسمبر پر 13 اروپایي شورا ته ولاړم، زه به د قانوني او سیاسي ډاډ ترلاسه کولو هڅه وکړم چې وکولای سي د پارلمان د هغو غړو اندېښنې راکمې کړي چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د خلاصي پولې په اړه لري. د دې اشاره د اروپایي ټولنې هغو غوښتنو ته وچی وای د بریگزټ موافقې د هغې مادې په اړه د غور وسی چې د شمالي ایرلند او ایرلند جمهوریت ترمنځ د نامحدود خلاصي پولې په اړه ده. ایرلند جمهوریت د اروپایي ټولنې یو غړی دی او په پام کې د شمالي ایرلند له بریتانیا سره یو ځای له دې بلاکه ووزي. پرون د رای اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ، تریزا مې د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رای خپل کړې. دا به د صدر اعظم دندې ته هم دوام ورکوي. یو څلور اولس وکیلانو ورته د عدم اعتماد رای ورکړې. دغه ناراض وکیلانو ویل چې مې نور مناسب مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیه د وتلو موافقه چې بریگزټ نومول سوی عملي کړي. مې چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم سوي خپل ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د ترسره شوي موافقې په خاطر سخت انتقادونه ورباندې وکړل. له رای اخیستو مخکې مې هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نازړه و او ورسره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو دمخه به استعفا وکړي. مې د دسمبر پر 13 د دې د بریگزټ طرحې په اړه د پارلمان رایګیری ځنډولې و او اندېښنه یې دا و چې شایي طرحې منفي رای واخلي.
دوستانو په همدې ریپورت سره بیرته د افغانستان سیمایزو مسلو ته راګرځو. په غزنی کې چارواکي وایي چې په کرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. حبیب رحمان تاثیر په اړه ریپورت راکوي.
چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دریو پاکستانیو په ګډون 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، تیر شپه 9 بجې دغه بریدونه د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پر ځینو سیمو سوي دي چې د وسلوالو تر څنګ 15 ملکي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیرش په ګړو افغان کومندوی خاص قطعاتو او ائتلاف ځواکونو په ګړه کومندوی او هوایي عملیات د قرباغ ولسوالۍ په چاکا مروردار او ګړل بهپو سیمو کې ترسره کړی دي چې په ترس کې شپاړس تنه د دولت وسلوال مخالفین چې درې تنه پکې پاکستاني اتباد دا وژل شوي دي او لس تنه نور هم ټپیان شوي دي. او پرون شپه کوم عملیات چې په ولیدات کندلخ او ځینو نورو ساحو کې ترسره شوي وو په هغو عملیاتو کې هم د پنځلسو په شاوخوا کې وسلوال له منځه تللي دي، شاوخوا پنځه تنه نیول شوي دي او تر شپاړسو ډېر ټپیان لري. او پترس کې د وسلوالو نشټې او د عملیاتو په لړ کې د وسلوالو سره یو ځای دوه تنه ملکی کسان هم په شهادت رسیدلي او درې تنه هم ټپیان دي.
که دولت هم د دوه تنه ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي خو وسلوال طالبان بیا وایي په دغه بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي او وسلوالو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ګډ افغان او ائتلافي ځواکونو تیره شپه د قرباغ پر ولیدات کندلغ چاکر او لوګرو کلیو چاپیا چولی او بریدونه یې کړی دي چې پکې وتنه ولسی کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکو په وینا په روانه میاشت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خاصې قطعې کمانډوي ځواکونو او ائتلاف سرتیرو هوایي ځمکني او توپچي قواوو له لورې په دغه ولایت کې بریدونه زیات شوي دي چې د دوی په وینا د ډیری بهرنیانو په ګډون سلګونه وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دوستانو په همدې سره څلور نیمې بجو ته ورسېدلو د مازیګر یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فرشتې جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن په هرات کې د لاجوردو لار پرانسته او د لاجوردو لار افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له ترکیه سره وصلوي. په کابل کې د امریکا سفیر جامباس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. جامباس پر ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د اقتصادي پروژو داسې اتصال افغانستان کې سوله ټینګولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره خبرې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو په کمین کې وژل شوي دي او د پولیسو پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د روسیې حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورد سټورم دوه په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې وغندلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي نن ویلي چې دا یوه پرمختللې او ګټوره پروژه ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د یوه چټک ریل په ټکر کې نه تنه مړه او څلوېښت تنه زخمیان شو. د انقرې والي ویلي چې سهار وختي د ریل لوکوموتیف د ریل د پټلۍ د تفتیش پر مهال له یوه چټک ریل سره ټکر شوی دی. او په ایران کې سیاسي فعال وحید سیادی ناصری په زندان کې تر 500 ورځو غذایي اعتصاب وروسته مړ شو. د هغه کورنۍ ازادي راډیو ته نن وویل چې د ایران حکومت خبر ورکړی چې ناصری د قم ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځئ څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د دریو میاشتو لپاره محدودیت لګاوه. پر کرم الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم د زموږو د فزیکی او جنسی ضرورتونې د تورن له کبله لګول شوې دي. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولای. فیفا دغه بندیز پر دغه زورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لیمسي او ځینو نورو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي زورونه تورن کړي دي. ولسمشر محمد اشرفنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکي خبر بلله، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورن رد کړي دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ تر یک شنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې وزنډولې. د افغانستان د ملونو کرکټ لوبلې د هند ملولن لوبلې ته د دریو شلوریزو لوبو سیریز وباله. په وروستۍ او درېیم شلوریزو لوبه کې د افغانستان د ملولن لوبلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د هند د ملولن لوبلې ته د 159 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې هندۍ لوبلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 ور کې پوره او لوبه یې وګټله. د دریو لوبو دغه سیریز هندوستان 2-1 په وړاندې خپل نوم کړ. د دوړو هیوادونو د کرکټ معلولینو لوبډلو ترمنځ دغه سیالیو هدف د معلولینو نړیوال جام سیالیو ته تیاری ښودل شوی دی. تکل شوی د افغانستان معلولینو کرکټ لوبډله به د 2019 کال معلولینو په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هم نیک په نیغه ولوبېږي چې د انګلستان په کوربه توپ کیږي. او په متحده عربي اماراتو کې د نړۍ د غورو فوټبال کلبونو ترمنځ د فوټبال نړیوال جام 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د فوټبال نړیوال شورا فیفا د ویپانې د معلوماتو مخې د فوټبال کلبونو د نړیوال جام د سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې پیل شوې چې هر کال په یو هیواد کې کیږي چې سږ کال به پکې ریال مادرید له خپلې تیرې اتلولۍ دفاع کوي. د کلبونو 15 پړاو نړیوال جام سیالیو کې د شپږو کنفدراسیونو څخه 5 فوټبال کلبونه برخه لري. دا سیالۍ به د دسمبر پر 28 نیټې د اتلې لوبډلې په اعلان سره پای ته ورسیږي.
د یمن د کورنۍ جګړې د سولیز حل په هدف په سویډن کې نن د روانو خبرو اترو وروسته ورسته رضوان مرادی پاړه جزئیات لري.
د یمن د حکومتي پلاویو د حوثي اغیانو ترمنځ د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې روانې خبرې اترې نن پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د نننیو خبرو مشري کوي. ملګری ملتونو او لویدیز هیوادونه د سعودي په ملاتړ د یمن له حکومت او د حوثي ملیشه څخه چې ایران یې تر شا ولاړ دی غواړي چې د یمن د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه واخلي. د یمن روانې کورنۍ جګړې تر اوسه لسګونه زره کسان وژلي دي او دا هیواد یې د قحطۍ له ګواښ سره مخ کړی دی. که څه هم د سویډن په خبرو کې د یمن حکومتي پلاوی او حوثیانو د مرکز صنعت د نړیوال هوایي ډګر په بیا پرانستلو موافقه کړې ده، خو د حدیده بندر د راتلونکي په اړه لا هم دواړه خواوې په خپلو کې اختلاف لري. دواړه خواوې د زندانیانو په تبادلې او د ګاز او تیلو د صادراتو په بیا پیلولو هم سلا شوې دي. د یمن حکومت او حوثیانو په دې هم موافقه کړې ده چې ملګري ملتونه به د حدیده بندر څارنه کوي، خو په دې اړه چې دا بندر به د چا په واک کې وي لا اختلافات پر ځای دي. حوثیان وایي حدیده بندر دې بېطرفه سیمه اعلان شي، خو د یمن حکومت ټینګار کوي چې دا بندري سیمه دې د دوی تر کنټرول لاندې راشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سعودي عربستان پر ولیعهد محمد بن سلمان هم غږ کړی دی چې د یمن د جګړې د ختمېدو په هدف خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي ولیعهد د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د مسئلې له امله د لویدیځ تر سخت فشار او انتقادونو لاندې دی. د متحده ایالاتو سنا جرګې د چهارشنبې په ورځ یوه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې په تصویبېدو سره به د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان نه د امریکا ملاتړ ختم شي.
په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبری مطالبه ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. ونیز پروګرامونو تر ازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله مهیر وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، دا چې اواز سره د نو په لویانو او ماشومانو کې هغه ناروغي ډیر لیدل کیږي چې معمولا په یخ هوا کې رامنځته کیږي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې په دغه وخت کې معمولا له ماشومانو سره کومې ناروغي ډیر لیدل کیږي؟
د ژمي ناروغي بیلابیل دي چې لاغه څخه والګي ده، سینه بغل، د ستوني دردونه، حتی تر دې چې چیرته د ناروغي تر درملنې لاندې ونني ولسی کېدای شي د وینې د میکروبي کېدو او د نورو خطرناک ناروغیو لامل شي.
بله، د شمیره راته ویلې چې په دغه وروستیو کې په کوم شمیر ماشومان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د سړې هوا له وجې نه دوی مریضان شوي دي؟
په روغتونونو کې د ژمي په موسم کې کله چې